سلامونه ستړي مشه کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ازبکستان ولسمشر د ترک تبارو سازمان په پرونی غونډه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی ده او ویلي دي اړتیا ده د هېواد په سم لور وخوڅېږي. شوکت میرزیایف ویلي دي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران به وهڅوي څو د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. دغه ناسته چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړه شوې وه د ترکیې، آذربایجان، قرغزستان، قزاقستان ولسمشرانو د ترکیې استازي، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم پکې ګډون کړیو. بلخوا پرون د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پیوې خبرې شوې اعلان کړي د افغانستان وضعیت کړکیچن بدل شوی دی او له خپل خلکو یو غوښتنې دي چې د هیواد ته د سفر کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د حکومت بیان ځبلا مجاهد بیا د غندښنې په ځای نه بولي. د موریا صدر راډیو ته ویل د افغانستان وضعیت تر پخوا ښه او هڅه روانه ده چې لا نور هم ښه شي. د سمرقند په ناسته کې دا ناسته په داسې حال کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل کېږي چې وړه مورز ملګرو ملتونه د افغانستان په اړه پیوې نسته کې ویلي وو تر هغې بعد د طالبان حکومت په رسمیت ونه پېژني څو بشري حقونو ته پکې درناوی ونه شي. اورزګان ولایت کې د یوې ناچاو د مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او بلې ټپي کړی دی. په اورزګان کې د طالبانو د والي ویاند احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه سهار مهال د ترینکوټ ښار اړوند چشمې سران سیمه کې شوې ده.
ماشومان یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه نو هغه انتقالول او تکول یې ده. نو هغه مرمۍ په چاودلې یو کس شهید شوی دی او یو زخمي ده.
د نموړي په خبره پیخه هغه مهال رامسته شوې ده چې د ماشومانو د کور مخې ته لدی مرمۍ سره لوبې کولې. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه ښودلی و چې افغانستان کې ناچاو د مهمت هر کال په سلهاوو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. دا به پولي خبريالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخواني خبريال محمد الیاس دایي د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هیواد د مخکښ خبريال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نشي. دایي د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د په موټر د نخلو شوي بم په چاودنه کې وبشل شو. دغه مهال حکومت د دایي پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د دې د قتل په تور نیولې دی. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات نه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنی ویاندې پولین اټس مول ازادي راډیو ته ویل چې خبریالانو پر وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیات د نمنل دی. هغه زیاته کړې ده چې د دې ټکان ورکون کې جنایت پر تحقیقات باید نیمګړی پاتې نشي او د ډول پیخي هم باید تکرار نشي. د افغانستان د ازاد رسنیو د ملاتړ د ادارې نوی دی راپور لمخې 1499 کال د افغانستان د څه باندې ضرور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال و. تکل شوې ده د امریکا مخکخ ولسمشر ډونالد ترامپ د 2023 کال ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سشنبې پورز اعلان کړي. جیسن میلر چې لډیر مودي رهیسي د ترامپ سره کار دی پر نی د خبر اعلان کړ. ترامپ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به عمر 81 کال وي د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون خبر وکړ او ویل شي د بعد د نومبر په 15مه یو ډېر مهم اعلان وکړي. میلر پر پوسټ په وینا کې د ترامپ له خولې ویلي چې په انتخاباتو کې د دریدو په برخه کې هیڅ شک نشته او تبن چې دی به پکې ګډون کوي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره تر څو سیالیو مخکې د تمرین لپاره متحده عرب امارات ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنځشنبه رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ له پای ته رسیدو وروسته سریلانکا ته وخوځي او د روان نومبر په وروستیو کې به د دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ مسابقې وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وجل کېدو دویم تلین دی. د دې وجل شوی خبريال مور وای د الیاس مرګ سری اواز د هغه خزنه بلکې وطن او خاور هم کند شوې ده.
شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري. زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي او ښځه په هر چا کندیږي او زما په بچی خاوره کندس.
واقعیا هر څوک چې زموږ سره د دای په اړه پوښتنه کوي ما تا اکثره لیږي په زړه کې مې یو ډول اور بل شي.
دا بیا د الیاس دای ورور مشتبه محمدي و چې د ورور غمی لا ورته تازه دی. خو د الیاس وژل کېدل یوازې د هغې کورنۍ د غم په ډبر نه ده کینولی، د هغې ملګري او دوستان هم د ویر په غم کینولی دي. د هغې نږدې ملګری نعمت الله همت وایي هغه د ازادي راډیو له لارې د هلمند خلکو غږ و.
دای صاحب چې کله به ازادي راډیو د دې خبر غوښتي، موږ به په داسې تلوسه د خبر اورو دی لکه چې د هلمند غمخوار یو.
د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان اړوند غونډه جوړه شوې ده او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې اندېښنه ښودل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې به په دې موضوع درته راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ د ایران اعتراضونو ته به هم تم شو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیامس تړې مشه. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک تبارو سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شوې وه وویل د افغانستان اوسنی وضعیت پیچلی دی او دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برټانیې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللې دی او له خپلو خلکو یو غوښتنه چې د هیواد ته سفر نه کوي. جزئیات په دومره ذهن ملنه وره.
د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو دوام. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف وایي په افغانستان کې پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د لویو اندېښنو سرچینه ده. زایف چې پرونی په سمرقند کې د ترک تبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې خبري کولې وویل له اوسنی وضعیت مثبت لور ته باید د افغانستان سیخ کول له یادونه وستل شي. هغه زیاته کړه دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیران وهڅوي چې د افغانستان د مسلې په اړه یو ګډه تګلاره جوړه کړي. په سمرقند کې د ترک تبرو سازمان په غونډه کې د ازبکستان د جمهور رئیس په ګډون د ترکی، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان جمهور رئیسانو، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ګډون کړو. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د تعامل په اړه د ترک تبرو هیوادونو ترمنځ یو واحده تګلار جوړ شي. طالبان بیا له دې هیوادونو سره خپل اړیکې خې بولی او وایاندي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د دې هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه څه چې د افغانستان ناسم وضعیت خودل کیږي کره معلومات ندی.
خدا دسی په افغانستان کې کوشش روان دي وضعیت لا بهتر سي لا ښه سي لا د اعتماد وړ سي. کوم کوم تشویش سي خودل کیږي وضعیت نا سم خودل کیږي دا خبره سم نه ده. شل کال په افغانستان کې جګړه و اشغال او هغه حالت بد وو. اوس افغانان د خپل هیواد مالکان دي.
زبیح الله مجاهد داسې مهال وضعیت د ډاډ وړ بولی چې له دې وړاندې په سیمه کې د پاکستان په ګډون روسي، ایران او هند هم د افغانستان حالات نازک بللای. تر خوای د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د نوومبر په 11مه لخپل ټولو وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر کول ډډه وکړي. برېټانیې یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن دی او افغانستان د ترهګری زبریدونو د دوام ګواښته. د اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوې او په ټول افغانستان کې تګ راتګ له خورا لوړ ګواښ سره مخ دی. خو طالبان بیا دا نه مني چې کنه افغانستان دینه امن وي او د خلکو ژوند دی له ګواښ سره مخ وي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې راپورونه وایي تیر اونۍ استخباراتو یو ځل بیا د خزینه فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور عارفه یعقوبی او فرحت پوپلزی په ګډون په ننګرهار کې یو لیکوال ظاهر عمار نیولی او تر ننه یې برخلیک معلوم نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس سید وجل کېدو لدوهم تلین سره برابر ده. دوه کله وړاندې په دغه ورځ د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس سید هلمند په مرکز لخرګا کې د مقناطیسی ماين په چاودنه کې ووجل شو. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د الیاس سید قضیه د څلولو په برخه کې د خپل ژمنې پوره کړي. د دې تر وجل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پیخي د تحقیقات ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني حکومت امنیتي چارواکو د دایې د وژل کېدو په پیښه کې د لاسرلرو په تور یو مشکوک کس نیولی و چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی. نور تفصیل به د صادق رښتین نوارو.
د محمد الیاس دایي مور وایي د زوی غمې زړتیا نه لري او د دوی په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
د شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري، زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي او شته په هر چا کندیږي. ما په بچی خاور کندس.
محمد الیاس تایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12مه نیټه د هلمند په مرکز لشکرګا کې د مقناطیسی ماين په چاودنه کې چې پر موټر نشلول سوی وو ووجل سو. مجتبی محمدی چې د الیاس دایي ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپ شوی وو، دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولی. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ د پاره تر ټولو دردونکې او سخت شپه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي تر سره کول او دایبه را سره مرسته کول او دایبه زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري او اقتصادي وضعیت د ټولو کې زموږ سره دایونه نس دا زموږ د پاره تر ټولو سخت شپه ده او دا شپه موږ هیڅ کله نسو هیرواله. واکان هر څوک چې مرسته ده دای پاره پښتنه کوي ما تا اکثر لیږي په زړه کې یو ډول ور بل سي.
محمد الیاس دای له یبیل سیز زیات لا ازادي رادیو سره د خبريال په توګه دند تر سره کړه. هغه د جګړې لومړی کرښینه ولې بیا د عام خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې مش خبريالان وای لا هم د الیاس دای تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دایز مش په منس کې داسې خبريال و چې مش ټول به تل خوش ساتلو او خپل راپورونه کې د مظلوم ژغ ته ځای ورکاوه او حقیقت به راسپړل.
الیاس دای یو زړور او پر وطن من خبريالو. دغه ترڅنګ الیاس دای ترڅنګ شته خبريالان هم تشویقول او مثلا زه خپل مثال درشم چې په زاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دته تشویقولم چې لا هم نور مخته ولاړسم.
محمد الیاس دای د بچکل د ملګرو پامینس کې وو نو ډیر ټوک ټکالی به کولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي لتیرو دوه کالو راهیسې چې محمد الیاس دایي وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ژغ چې خاموشه سوی وي.
موږ ازادي راډیو اورېدو او اوري د ارواشاد دایي صاحب تر شهادت وروسته د هلمند ژغ په ازادي راډیو کې ډیر کم سوی ده.
دایي صاحب چې کله په ازادي راډیو د دغه خبر غوښتي موږ به په داسې تلوسه د خبر اورېدې کدی چې د هلمند غمخوار یو او زموږ رختر یو ځای رسی، یعنی چې لکه یو مرچ په دبل فاشه قتل او دای ساته امید هم دته شاز مرچ رختر یو ځای ورس لکه چې پیلمن کې ډیر ناخواله پیش را ل مختر علي.
د کابل پریس کلب مشر از احمد تسلوی د محمد الیاس دای د وجل کې دوه کال پر کیږي خو د طالبان حکومت د نوموړي د وجل کې دوه قضیه نه د چړلې. شاغلی تسل د طالبان پر حکومت ځخ کوي چې د الیاس دای د قضیه د چړلو په برخه کې د خپل ژمنه پوره کړی.
هغه وخت ما ښه په یاد دی چې طالبانو دا ژمنه وکړله چې موږ به د دغه پیښې په اړه باندې پلټنه وکړو، که څه هم د شهید الیاس دایی د شهادت په اړه باندې نه د تاییدۍ خبر ورکوي او نه هم د رد. دا خبر همداسې ګونګه پاتې وه. که چیرې طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښیي نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس دایی او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لار کې شیدن شوي او د هغوی قاتلین پیدا کړي قانون منګولو ته وسپاري.
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پیښه ونه غندل خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه. د پخوانی حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خبره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري. د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم سوي. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې درغولو چارې درېدلې چې د پخوانی حکومت پر مهال د جوړېدو ژمنه سوې وه. د محمد الیاس دایی څخه د مهرباني په نوم یوازنی څلور کلونه لور پاته سوي چې لا هم د پلار تکته سترګې په لار ده.
د دواړو غاړو ترمنځ دروان ناورین تر ټولو ډیر ځان ملکی کسانو تر رسیدي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی له وژل کېدو دوه کاله پوره شول. لایې د وژنې قضیه به ورخلیک پاتې ده. تازه د بیپولي خبريالانو ټولنه د دایی وژنې ته په اشاره وایي دا ټکان ورکوونکې قضیه باید نیمګړې پاتې نشي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایی کورنۍ طالبانو له اوسني رژیم غواړي چې د حقیقت قاتلین ونیسي. جزئیات په دومره ظاهر ملنور
د لسمی او دریمی او زی ډیر سمی اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لایات تازه د خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبريال دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو. د هغه محل حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کارواباله خو طالبانو دا پی خرط کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنۍ او چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او د کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بې برخري کا پاتې. نن چې د نوومبر 12مه د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویاند پولین عادس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي ان کی قضیه باید نګری پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویاند اوس مال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې لقوله د طالبانو لراته ګروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوې دي. پولین آتس مول زیاتوی د بی پولی خبریالانو سازمان نوې راپور خایي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچه خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. تلیاسای په وژنه کې مو د طالبانو د خپلتیا د دې قضیه د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. مګر د الیاس دای ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ک طالبان و غواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولای شي.
هغه وخت هم کولای شو په خپل خوا کې د معلومات وکړي او د دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په استرا د دغه مسلې د پاره لاس پکارتي اوس خو به خې کولای شي. کدی و غواړي نو مسله دا د غشتل نه غشتل مهم دي. کدی و غواړي دوی سم د دای قاتلین پیدا کول شي خو که په دغه منځ کې نه وي د دوی د لاس خلق نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دای د وژنې قضیه او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته پکتو وای اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالیستانو د قتل قضیه ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بیلګه یې د الیاس دایی، نیاماس یواش او مینا منګل او همدارس د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغې د قتل قضیه ته رسیدګي نه ده شوې.
لرسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان یو کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیه په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې به برخلیک پاتې دي. د افغانستان آزاد سنیو دملاتر یعنی مسؤل ظریف کریمی
از حکومت افغانستان
اجازه له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبريالانو په وړاندې توتل خواله پاتور رسوي. د خبريالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
عدالت تامین
بشه. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي. چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبريالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسی.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ګوندې ایران ته ورشو. ایران کې د حکومت پر ضد ولسی اعتراضونه ورسره یو ځای د مظاهره چیانو ځپل دوام لري. په همدې منځ کې جرمني او اسلند په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت د غور لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل به د سمت سرمانه وره.
په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر جرمنی او آیسلند پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یو ځانګړې غونډه جوړه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې د بشري حقونو شورا د جرمنی او آیسلند د غوښتنې له ترلاسه کولو وروسته دا ځانګړې غونډه به شاید د نومبر په 24مه دایره شي. د دې راپور پر اساس جرمنی برتانی او آیسلند د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت په تیره بیا د شزو او ماشومانو د وضعیت د څیړلو غوښتنه کړې ده. د مهسا امینی په نوم په توقیف کې د وی پیغلې له وشل کې دوروسته د سنبلې له شپږشتمې څخه په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول چې لا هم دوام لري. دا د ایران د حکومت پر ضد تر ټولو ستر او دوامدار اعتراضونه بلل کیږي. په ایران کې د بشري حقوقو سرچینې وایي چې لږ تر لږه 328 تنه په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي. په ایران کې د بشري وضعیت په اړه د بشري حقوقو د شورا لغونډې سره د موافقه لپاره د دې شورا په درو کې د یوې برخې غړیو هیوادونو موافقه پکار ده. دا شورا اووه څلوېښت غړي لري. تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو درې څلوېښت ملاتړو ادارو او مؤسسو د داسې یوې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرکز دی، د آیسلند استازي ویلي چې دوه څلوېښت هیوادونه د ایران د بشري حقوقو د وضعیت د څېړلو لپاره د غونډې د دایرېدو ننګه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو علي کمشنری په افغانستان کې روان ژمی په اړه د بیزو شو افغانانو وضعیت جدي اندېښنه ښودلې ده. دغه درې په یو خبر پاڼه کې اندېښنه ښکاره کړې ده چې په دغه ژمی کې اړمنو ته لازم رسیدنه ونه شي، شته ستونزې به څو برابر شي. تفصیل به د خطر پردیس نه وره.
دا هغه څوک دی چې په پکتیکا ولایت کې د ورستۍ زلزلې لامل د کورنۍ اته غړي مړ شوی. نو موړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم په راپور کې واخیستل شوی، ورستۍ زلزلې ټول کور له خاورو سره خوري کړی. د خبرو وسل خپل سیمې بي ځای شوی او د سرپناه د نه لرلو لامل سخت ستونزې تیروي.
دا چې کور په بشپړ ډول مانځتل نو د مرستې په باب کوم هغه لمرنۍ د یو مرستې له غزه یې مو د خیمې چې په یو وخت کې د زلزلې وخت ضرورت وو کافی جواب لسه دلی والی متاسفانه هر زمانه مرسته چې موږ سره واده شي وي چې انسیار وکړو نه تجربه وي او یې جوړوي نو مخصوصات انرژي به جوړوي سړم نیلو خو هغه رقم کرونا ونه شو که څه هم د زړه تقریبا سلو 15 میاشتې ته یې والی تر اوسه کول دا اساسي کار نه شو.
خدای وازی خای دغه کس نه وي. په هغه ولایتونو کې چې د طالبانو په ضد جګړې روانې دي، لو دی وړاندې هم د بیزای شوې او کورونې د بد وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوی. د غندخنی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونیټ سی آر په افغانستان کې د را روان ژمی پاړه د بیزای شوې او افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې. د غیداری په وی خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي، په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو د غشان جګړو لامل بيځای شوې کسان له سختو ستونزو سره مخ دي. یا د ادارې ګواه کړي کده غو بيځای شوې او همدارس اړمنو ته په بيړني ډول رسیدنه ونه شي، خاید را روان ژمی شپې او ورځې له دوی هم قرباني واخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونیټ سی آر د غشان لیکلي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ژمی د سړو درجه په اسانۍ سره له منفي 25 سانتي ګراد نه اوړي، او دا هغه وخت دی چې ډیری اړمن کسان د دغه یخنۍ توان نه لري او له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو لامل هغو کسانو ته چې زیانونه ورسېدلې اشاره شوې او ویل شوې چې اړوند ادارې باید دوی د لاسټیمې لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. له دې سره خوا کې به د طالبانو حکومت وایي چې دوی اړمنو بې ځایه شویو ته د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي. د دوی ویان زبیولا مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د مهاجرینو وزارت تخبر ټول امکانات څخه د مهاجرینو د ژوند او د هغو لپاره د سونتوکو دوا او نورو صورتونو په ایجاد کې هڅې کوي. خو تر ډېره تاسې پوهېږي چې افغانستان د اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ ده. ډېر د نړیوال ټولنې او بشري نهادونو مسؤلیت جوړېږي چې هغوی هم له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي او دا د یو بشري ستونزې په توګه باندې وپېژني.
په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې طبي پیښو او ځینو ولایتونو کې جګړو ډیری افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځای کړي چې اوسمهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغو اړمنو کسانو وضعیت ته نړیوالو بنسټونو هم وخت نا وخت خپلې اندېښنې مطرح کړي او دوی ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ایت اکیږي چې طالبانو د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې د بخښنې جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند د مرستیال کلیم الله نقیبي د پلار نقیب الله خود قبر کیندلې دی او ویجاړ کړی دی. د هغه د کیندل شوی قبر ویډیو او تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې دي. تفصیل به امید زهري ملوړندې کړي.
یو ځل بیا په طالبانو د یو بل جهادي قومندان د قبر د ویجاړولو تور په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې په کندهار کې د پخواني جهادي قومندان نقیب الله اخوند قبر کیندل شوی او تخریب شوی دی. نقیب الله اخوند د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیبی پلار دی، هغه شخص چې له طالبانو سره خورا ډیر فکری تضاد لري او په خواهی سره وسلوالې نښتې هم کړي. د نقیب الله اخوند د قبر د کیندلو تور په طالبانو پورې شوی، خو په قطر کې د طالبانو سفیر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه دا تور رد کړی دی. هغه لیکلي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د مولا نقیب اخوند د مقبرې په اړه چې مغرضو کړیو کوم تبلیغات خپاره کړي حقیقت نه لري. د دله قوله دښمن یو مغرضې کړی غواړي چې په دې توګه د ولس او حکومت ترمنځ مشکلات ایجاد کړي، خو د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي د دې سپیناوي سره سره یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاسینو د دې مقبرې تخریب د طالبانو کار بللی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله ټویټر پاڼه د عمل غندلې. هغه لیکلي دا ډول اقدامندانه چلند د افغانستان د مشرانو عزت چې خدای ورکړی نشي کمولی، خو د طالبانو اصلي څیره لا بربنډوي. د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو خبره کړې اعلامیه کې دا کار د موزرو اشخاصو عمل بلل او زیاتوي. دا ډول کړنې په ټولنه کې اختلافات لا زیاتوي. عطا محمد نور چې د هم ځان د جمعیت اسلامي ګوند مشر بولي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا عمل له ملي شخصیتونو سره د طالبانو دښمني بللې. هغه دا کړنه غیر انساني او غیر اخلاقي بللې او زیاتوي. دا ډول اعمال د طالبانو پر وړاندې د خلکو کرکه لا زیاتوي. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د پوځ د ځانګړو ځواکونو قومندان ورستیو کې بیا د کابل د امنیت ساتنې مسؤل جنرال سمی سادات هم د دې کار په خبرګون کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو رژیم ورستر بلې د افغانستان د ملي شخصیتونو، ملي هویت او ملي غرور ماتولو برنامې ته ادامه ورکوي. سمی سادات د پخوانیو جهادي مشرانو د قبرونو ویجاړول د اسلام او د افغانستان د فرهنګ خلاف عمل بللې. له طالب ویاندویانو مو د دې پخوانیو چارواکو او سیاسيونو د خوراتون دنیوکو په اړه خبرګون وغوښت، خو ځواب یې را نکړ. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم طالبان تورن شوي چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مقبرې تیږې دوه ځل نړولي او تر خوای د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق له مقبرې د موټرو تمځای جوړ کړی. طالبان په دې هم تورن شوي چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي تر مخه یې جوړه شوې مجسمه نړولې، د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري تندیسي هم ویجاړ کړی او په یو شمېر ولایتونو کې د پخوانیو فرهنګي او ملي څیرو په تصویرونو رنګونه شیندلي او یا یې هم پاک کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
جرمنی ته د غیر قانوني کډوالو په وختو کې زیاتوالې راغلي، خو د جرمنی پولیس ادعا کوي چې د کنټرول چې د کډوالو کنټرول یې له لاسه نه دی ورکړی. جرمنی ته د اتلونکو کډوالو تقریبا نیمه د افغانستان، عراق او سوری وګړي دي. تفصیل به د احمد تکل نوور.
جرمنی ته د افغانانو په ګډون په غیر قانوني ډول د تللو کډوالو شمیره په روان 2022 میلادي کال کې شپږوي زرو ته نږدې شوه. دا په دې معنی ده چې دا شمیره د تیر کال لکه چې هغه مهال چارواکو خورا زیاته بللې و هم اوخته ده. جرمنی چارواکو د جمعې په ورځ د فدرال پولیسو د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روان کال په 15,904 کډوالو کې اوکراینیان چې د زرګونو په شمیر جرمني ته ننوځي خو غیر قانوني نه بلل کیږي نه دي شامل، ځکه پر هیوادي روسي یرغل کړی. د جرمني د فدرال پولیسو مشر دیتر رومان وویل دا شمیرې په دې معنی نه دي چې ګنې پولیسو په سرحدونو کې کنټرول لا سور کړی، خو له دې سره سره دا شمیرې د زیاتېدو په حال کې دي. په راپور کې ویل شوی چې په تیر 2021 کال کې جرمني ته د اوختو غیر قانوني کډوالو شمیره 5,650 تنه وه. البته دا هر شمیره حتما له یو کس سره انډول نه ده، ځکه کېدای شي چې ځینې کسان له یوې یا بلې لارې بیا بیا ننوځي او ووځي. د 2022 کال په سپتمبر کې 2,500 او په اکتوبر کې 1,400 کسان جرمنی ته ننوتی دي چې له دې ډلې شاوخوا 2,000 کسان د پولند له سرحده، 15,000 د چک جمهوریت او د 6,000 په شاوخوا کې له اتریش څخه وروختی دي. په اروپای ټولنه کې د نن هم د کډوالو شمیر زیات شوی او داسې موارد شته چې ځینې کسان یونان ته رسیدلي خو بیا یې د جرمنی ټکټ اخیستی، ځکه دوی غواړي د اروپا په شتمنو هیوادونو کې پناه واخلي. د جرمني فدرال پولیس وایي دا سورزه هم وی چې دوی سل داسې موارد لیدلې دي. د کډوالو تقریبا نیمایي د افغانستان، عراق او سوریه وګړي دي. چارواکي راپور ورکوي چې له دې ډلې 15,040 کسان له جرمني استل شوی او 3,290 نور ته له سرحد څخه د وښتو اجازه نه دا ورکړل شوی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایسر د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل هیواد غواړي د هغو خلکو ساتنه وکړي چې له جګړو او د حکومتونو له تعقیب څخه تښتي او پر خپل سیاسي مسؤلیت هم پوهیږي. خو هیڅوک یوازې د دې لپاره چې په اروپا کې ژوند وکړي باید د تښتې لپاره خطرناکې لارې غوره نه کړي او خپل ژوند په خطر کې ونه چوي.
د خبرونه دوه مینې مایته را رسیدو په دې برخه کې د تا دوه پروګرامونه د سپورت لړګره او تاندې څنګه یې پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته د ازبکستان ولسمشر د ترک ټبارو سازمان په پرنی غونډه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه نخنه خو تللی دا ویل دي چې اړتیا ده د هیواد په سملور وخصيږي. شوکت میرزیایف ویل دي د دې سازمان د برنیو چار وزیران به هڅوي چې د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړ کړي. بل خو پروند د برېټانی د برنیو چار وزارت پیوی خبرې شوې لمی کې د افغانستان وضعیت اکر کې چن بللې دي او خپلو خلکو وخت دي چې د هیواد ته سفر کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو ویانځي بل مجاهد به د غندخني په ځای نه ولي نو موري ازادې راړي ویل د افغانستان وضعیت تر پخوا ښه ده او هڅه روانه ده چې لا نور هم ښه شي. اروزګان ولایت کې د یوې ناچاودې مرمې چاودنې او ماشوم وژلې او بلې ټپي کړې دي. په اروزګان ولایت کې د والي ویاند احسان الله ماستن نه ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه سهار مهال د ترینکوټ ښار اړوند د چشمې مهران سیمه کې شوې ده. د نوموړي په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ماشومانو د کور مخې ته له دې مرمې سره لوبې کولې. دا بي پولي خبريالانو ټولنې د ساتي راډیو د پخوانی خبريال محمد الیاس تایید د هم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د دې هیواد مخکښ خبريال د وژنې د قضې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نشي. تایید د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخرګاه کې د ده پر موټر د نخلو شوې بم په چودنې کې ووژل شو. د محل حکومت د دایي پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د قتل په تور نیولی دی. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. تکل شوې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2023 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سشنبه پورې اعلان کړې. جیسن میلر چې لډیر مودي راهیسې د ترامپ سره کار کوي پروندا خبره اعلان کړه. ترامپ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به عمر اتاویا کال وي د کانګرس له د منځمه حال انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون خبره کړې او ویلي چې دای به د نومبر په 15مه ډیر مهم اعلان وکړي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره څو سیالۍ مخکې د تمریناتو لپاره متحده عرب امارات ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنځمبر سنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ولیدل چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ لا پای ته رسیدو وروسته سریلانکا ته وخوځيږي او د روان نومبر په وروستیو کې به دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځې مسابقه وکړي.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو میدان په یو بلاو نې خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تیر جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صافي په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کم عمر ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بل شکه د افغانستان د سوارلس کلونو کم عمر د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان دي خو د هیله لري چې دا ټیم لا وځلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغه سیالیو کې پر افغانستان سربیره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلو برخه اخیستي. د افغانستان د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دیجام کې خپل دویم لوبه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه عبدالي فاست کلاس سلور ورځنۍ سیالۍ د اموزون د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېږي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا سلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنځشنبه په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېږي. د سیالي پایلوب کې د اموزون بند امیر لوبډلې ته مات ورکړه. اموزون د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالي لوبغاړي عبدالملک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړي کریم جنت د بند امیر لوبډل مشرو. دا سیالي داسې مهال پاتې ورسېده چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سرلنکا سره د دریو ورځنیو لوبو لپاره د هیواد ته لاړ شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم جینو واخلو. ټاکل شوی چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روانې نومبر په 14مه یعنی سبا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ ترسره شي. انګلینډ په دغه سیالیو کې په نیمه پایلو به کې هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. پایلو به د استرالیا په میلبرن لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې و چې درې لوبي وبایللې او دوه لوبي د باران له کبله لاغوه شوې. او وروستي خبر دا چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلنکایي لوبغاړی دانشکا ګانتیلا د سیدنی خار په یو هوټل کې چیرې چاغه وسیده پر یوې خزی باندې د جنسي تیری په تور نیول شوې. پولیس وایي لنموړي د یوې نه هیڅ کلنې میرمنې د شکایت وروسته تحقیقات پیل کړي. د خزی ادعا کړي چې د سریلنکایي لوبغاړي ور باندې سیدنی خار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړي. پر هغه تور دی چې پر دغه خزی باندې د جنسي تیری مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ د لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په یو دېرش کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیری څلور تورونه پوري شوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ د ازادي رادیو ناوري لکوړان د مچو اوریدل د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځې سیالي د اموزون د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېد. دا څلور ورځې لوبي نږدې یو میاشت مخکې پیل شوی وي او د تیرې پنځشنبه په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېد. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوی. جار صاحب ډیره زیاته مننه کور مودان چې زموږ غوښتنه مومن لکه پایلې لامدینه وکړي دغه سیالیو پایلو به تکومې لوبډلې وتلې وي او ټولي څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه او څنګه ترسره شوې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ احمد شاه ابدالي څلور ورځې سیالۍ چې په سلو لاس ورته وایي په هغو کې پنځه لوبډلو برخه اخیستې وه او په اتم اکتوبر پیل شوې چې په لسم نومبر باندې پای ته ورسېدې. البته دغه سیالۍ په ننګرهار او په خوست کې په ورته وخت کې په دواړو لوبغاړو باندې جریان درلوده. د بند امیر او د امو لوبډلې پایلو به تلار پیدا کړله. د پوینټونو په حساب باندې چې دواړه پایلو به ته وتلې او د امو لوبډله ګټون کې لوبډله ونومول سوله ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ په پایلو به کې او پایلو به ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پرېکړه شوې وه چې امو بند امیر فاینل ته وتي او بند امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی و. نو بند امیر وینر اعلان شوی په هماغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر اعلان شوله.
یار صاحب که څومره تاسو یادونه وکړه په کرکټ انفو باندې د پایلو به پاړه باندې ډرا لیکل شوی و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسیده. په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالي لوبډل وویل شو د دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم د سیوی و چې چون په اول نسې چې لیډ خسل سوی و هغوی بند امیر او امو هغوی بند امیر وینر اعلان کړی و هغوی لیډ اخیستی. دا وار چې بند امیر او امو سره مخامخ شو نو امو لیډ واخیست په اول نسې کې او امو لوبډله وینر اعلان کړه.
جار سے بلا موجود ہے چې زیات شمیر لوبغاړو شکایت دا موجود چې زیات شمیر لوبغاړي کورنی لوبغاړي دغه سیالیونه بهرو. دغه سوال ته مو جواب سده
لوبغاړي خو موږ په دې معیار نه ولو چې دینه مخکې درې ورځې سیالي سي وي چې په درې ورځې سیالي کې خو پرفارمنس کړی وو هغه لوبغاړي موږ غوړه کړی وو لوغونه به د یو ټیسټ خسر سوی وو چې یو ټیسټ پیل کپا کې ډېر تکړه لوبغاړي شاید وو اوسي چې چا چې یو ټیسټ فټنس ټیسټ پیسې لا چې هغه پیل ک نو هغه پات سول او څوک چې بریلی سل په یو یو ټیسټ کې یا فټنس پټیس کې هغه وکولې سل چې لار پیدا کی. البته د دې کېدل شي چې ځینې خلکو شاید دا انتخاب کړی وي چې ما په ګریډ 2 کې یا ګریډ 1 کې رنځونه کړی دي خو د پس کلاس یې علی لپاره 3D لازمی و چې په 3D کې به تا پرفارمنس کړی یو یا به تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قراردادي لوبغاړي اوسې چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوسې هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی منګنې ولې دې خو یو ټیسټ غول لپاره هم منګ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅوک هم نه دی راغلی.
نشول کې د لجار صاحب چې ولوبډل بل هم اضافه شوی وي تر څو ټول لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی وي.
څه فکر کوم چې موږ باید کیفیت ته لاړ شو. تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قراردادي لوبغاړي اوسې چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوسې هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی منګنې ولې دې خو یو ټیسټ غول لپاره هم منګ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ پیل کړی دا غوی هیڅوک هم نه دی راغلی.
نو دغه کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی د دوی سرنويش څنګه کیږي په داسې حال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی؟
اکرام صاحب دغه سیالۍ چې دی پس کلاس سیالۍ د پنړیوال معیار برابر سیالۍ دی. اې دی یعنی د دغه سیالۍ او کم پرفارمنس دغه په ټول نړۍ کې د منلو وړ ده. نو موږ باید لږ تر لږه دې ته داسې پیاوړي او تکړه لوبغاړي معرفي کړو چې هغوی رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولای ووسی. هڅه دې موږ دا ده وکړو چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیاوړي لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته ده کې کربورډ دا کولای شي چې ولوبډل زیاته کې. موږ ډیر وخت مخکې شپږ لوبډل لرلې بیا صرف د زنونو په کچه سولې، اوس لا هڅه دا روانه چې ممکن لدی لا کمی شي.
او جار صاحب په کورنی کرکټ کې کپاتې شول دین ورسته کومي سیالي په لار اچول کیږي په دې اړه معلومات راکې؟
لدین ورسته موږ هڅه دا کوو چې لس ای او کو چون جمع سو ورځ لنډ شول نو 500 ورنه په وخت نه کی که سهار وختي راځي نوشتن زای بلوندوی اوټ فیلډ ان چمن بلوندوی د ټول جین بلاندوی مجبور است لس بجې لوګ شروع کی کلس بجې لوګ شروع کی نو بیا اغه ته سات چاو خاص نشي د ټول 500 ورځې سیالي لوړې وخت په مانځو وخت په سره نو هغه به نه پوره کیږي. شای چې لس ای سیالي مونږ هڅه کوو چې وسی کوشش دا کوو او کني بیا مونږ نو کال پیل کوو چې په نو کال کې به نو کال پلان د سترو فور رسمي ډول باندې مونږ هغه فائنلایز کړای نه چې فائنلایز کو نو رسمي سره به شریکو.
که پلان چرته منظور شي دغه پلان منظور شي نو څو لوډلې برخه اخلي او په کوم کوم لوبغالو به دا سیالي تر سره کیږي؟
اماغه سیالي هم 15 لوبډلې په کې وی او تر ډیره کوشش تا چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې تر سره شي.
دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یاد کړی سمره مهمه ویجار صاحب ځینې نوې سیدادونه پیدا شول.
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راوند اوسي، یعنی هر ټیم وکول سي چې لکتر لګاته میچونو کی خدا ځلې یوازې سلور میچونو کړو پایلو به سره 15 میچونو راتلل. ابراهيم چې خلاص پاس بولر دا هغه په تریو میچونو کې په 15 کو لوبغاړي په یو اننګ کې وشه زول چې پاس بولرانو پر دغه وکټي دومره مرستند دوی هم ندي دی خه بالینګ وکړو. په خپل په کې کریم جنت ډیر تو زلې دا چې د ټولو سیالي غوړه تو په هون کوي او خار لونډر هم حساب سو غوړه لونډر هم حساب سو حمزه اوتا کو چې ډیر شو کټي اخیستې وي چپلاس سپینر د امدارنګ په مختلف سیالیو کې خوغو ملګرو لک سیالي کم وکړل چې هغه کې ډیر خبالینګ کړای وو. په خپل ځی اکبر ډیر خبالینګ کړای وو، زهیب چپلاس سپینر دا غړي خبالینګ کړای وو، شیزات په پایلو کې دوه سلیزي وهله په دواړو اننګزونو کې سلیزي وهله. البته زه په ټوله کې ویل شم چې خسته دادون لپاره ډیر خزمینه و د امو لوبډل نه سلول لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړ په پایلو کې په یوه اننګز کې 15 نجات اوټ کړل، 15 عبدالرحمن او عبدالرحمن آل راوند پرفارمنس وکړ. نو ډیر پیاوړي لوبغاړي په کرا سرګن چې ان شاء الله تعالی په تدریجي ډول سره به مخکې راځي.
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیا ودرنو او ورډونکو په دې سره زموږ د دیونه د لوبول میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانه څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام.
یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو تر څنګ کار هم کوي. نن په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو تر څنګ کار ممکن دی، او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم له څلور نه تر اوو بجو پورې پندون ته زما هلته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
پخوا به تر هغو پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پای ته نه وي رسولې، خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا دې ځوانانو له ډلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کوم، کار کوم له څلور بجو نه ورسته. بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مهم سیده نه ده چې د ورځې زه پنتون ته لاړ شم، شبانه کې مې ځان اچول دی. له څلور نه تر اوو بجو پورې پنتون ته زما هلته درس وایم، او اووه بجې بیا هغه نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم، او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډېر داسې ځوانان لیدلې چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله، چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پوهنتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي، خو پوهنتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي، خو آخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانس نه اخلي، او له چانس له وجه نه په آخر کې هم د ډراپ سي.
عبدل صبور چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه، ځکه یې وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصروفیت مې چې و زه د پلار سره دوکان کې وم، بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول، او بس دغه په خاطر مې چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکی فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکنه نه دي. د نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه کړي.
لا زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. کچیرې د زده کړې ونه کې نو سبا ورځ کې دې شمغه وظیفه مرته ملاو نشي، نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نشي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبل رسیدگی ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل له داسې ستونزې سره مخ شوی وای:
نو زه چې کله لیسانس می وکې نو بیا په کابل کې وی موسی سره شوم، او ما تقریبا دې سره دوه کال کار وکړ، او حال دا چې خ ما شاو خ امتیازات را کوله. خو چې کله ما دی ماسترۍ شوق راځک شه ما په یغي کې امتحان ورکې او زه کامیاب شوم. بیا می ډیر کوشش دی ته وکې چې زه د خپل ماسترۍ د ننګرهار نه کابل ته غشوم، خو بیا بریالای نه شوم. هغه و چې ما د کابل وظیفه ورته پرې خو ماسترۍ می وکړه کنه. یعنی ما داسې هوډ سره دا کړی و چې مهم شی تعلیم دی، او تعلیم نه وروسته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ور نه کړه. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول، همدغه د خصوصي سکتورونو سره کنه. ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه، ځینې ژباړې به مې کولې، او ځینې خصوصي دغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمینو او مکتبونو کې.
نرگس مومن حسنزی وایي هغه کسان چې د زده کړو په محل کار هم کوي د تجربه خوندان کیږي، او کله چې له رسمي زده کړو خلاصيږي د زده کړو او تجربه په خاطر خیدند ورته پیدا کیدلی شي.
کله چې څوک زده کړې کوي او دغه سره کار هم وکي، دغه تجربه ډیریږي. په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکې ډیریږي. هغه کدا فتن د پوهنتون فارغیږي، هغه ذاتن ځان کې د خبر سره مخامخ کیږي چې تجربه نه لري، موږ ته دنده نه درکو. نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي، هغه خپل ځان سپورټ کوي، خپل ځان سره مادي مرسته کوي.
د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري، کولای شي په یو وخت با کیفیت کار او با کیفیت زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولای شي چې هم کار وکړي او هم زده کړو کې، خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي. که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفه ته ځي، وظیفه کوي، نو مازدیګر رسختیږي، نو مازدیګر دی کولای شي چې پوهنتون ته ولاړ شي، او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولای شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي. نو هغه بیخي کفایت کوي که هر ورځ یو ساعت مطالعه وشي. نو زه فکر کوم چې هیڅکله به هم ستونزه ونه لري، او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي که دی وایي چې ما باندې کار زیات دی او زه له درس نه وځم. هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي، هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي.
آیا په یو وخت کې با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې کیدلی شي؟ که کیدلی شي، څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کیدلی شي؟ په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نشو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونیسي کولی دا کار. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او د کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي، نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېر مهمه خبره. دوی دی باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه څه یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات د شان شت سم برابر کړي، او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي او د همدغه پلان په مطابق مختلف دي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفتې لپاره معلومي. د هفتې په سر کې باید خپل د هفتې هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار لپاره باید په یو سترګه وګورو، چې دا زموږ د کاري شخصیت یو برخه ده، زموږ د ژوند یو برخه ده. موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو، او موږ ته ښه کار کولی شو ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسی کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي، د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي، دوی نسی کولی خپل کارونه مخته بوزي، او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي، او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسی کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي او په ډیر معمولي ساحه کې باید ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، وایي تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمن په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلانی وخت کې وایم. دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسي کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی. په دغه کټګوري باندې ویشل سی او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته ټاکل سی چې دا کار ام مهم دی ام عاجل، زه باید هغه جر تر جره ترسره کړم. دبل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دې تکول سم دی او څه وخت پریردم. دبل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چور باندې فکر وکم، خپل ځان ور باندې بوخت کوم. او یو خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا چې په یو وخت کې یو کار هیڅ وخت موږ نه سو کولای چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتری کارونه باید وکړ، نه سو کولای چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب مولولې، حتی تمرکز اړین نه سو کولای او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی اوسې کولای پرمختګ وکړي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلیونې ښه وخت ولرئ.
قدمو قدمو دے خ ಬಾಡಾರ ಸಿಗವ ದವತನ್ ಬಾ